Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د سور یا غوی دیر لسمه او د می میاشتې دویمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې خزینه خبریالان وایي دغلته دوی ته کار کول داسې دي لکه له ماینونو ډک ځمکه کې چې ګرځي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د خزینه خبریالانو دغه خبرې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چې سبا جمعه د مې په درېیمه لمانځل کېږي خپرې کړې دي. د عاطفې په نوم یوې افغان خبریالې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ته ویلي دی په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر کې کار کولو سره خطر په ځان منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې له څه ډول خطرونو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې یو شمېر ښځینه خبریالان لا هم په افغانستان کې د مبارزو په توګه پاتې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو ګڼو خبریالانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بیان له ازادۍ محروم دي او د ژورنالیزم له اصولو سره سم کار نشي کولای. اروپای ټولنه له افغانستان سره د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې او له زیانګالو ښځو سره د 15 میلیون یورو مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارژ دافیر رافایلا یودی چې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې برخه کې یوه موافقه د آسیا، د مرکزی آسیا، منځنی ختیځ او د پاسفیک حوزې د څانګې مشر پیترس اوستوبس افغانستان ته په سفر کې لاسلیک کړي. د یودی چې په خبره د غمرسته د سیمایزو ټولنو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي دا پروګرام هر سهار په افغانستان کې له ولکه زیات نجونو او هلکانو ته خورا مقوي خواړه برابروي چې له دوی سره مرسته کوي ترڅو فعال پاتې شي او ښه زده کړه وکړي. دبليو اف پی د ښوونځیو د ماشومانو ته د مقوي خوړو خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 8مه په یو بیان کې ویلي وو چې په 2023 میلادي کال کې به په دې هیواد کې په سخت خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د زخت زیات کمښت له امله په افغانستان کې حیاتي بشري چارې محدود شوي. اوچا وایي که څه هم په افغانستان کې عملاً تاوتریخوالی کم شوی، خو د هیواد وګړي سخت بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا د اټکل له مخې روان 2023 کال کې به 3.2 میلیونه کسان بیړنۍ مرستې ته اړتیا ولري. د قطر هغه لوړپوړی چارواکی چې د افغانستان د پخوانی حکومت په مهال د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی وو په حق کې د حکمیت د نړیوال دایمي محکمې غړی ټاکل شوی. په حالان کې د قطر سفیر مطلق بن مجید القحطانی چې مخکې له تروریزم سره د مبارزې او د شخړو په هواري کې د منځګړیتوب لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، په 2006 کال کې د خپل دندې پر مهال د سولې د خبرو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخوانی حکومت د پلاوی پر غونډولو کې د منځګړی رول درلود. په همدې کال کې د قطر د هڅو په نتیجه کې متحده ایالاتونو او طالبانو په دوحه کې یو تړون هم لاسلیک کړ. ښاغلی القحطانی د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه قطر ته په ډله ییزه توګه په ګډوډۍ کې د خلکو د لیږدولو پر بهیر هم څارنه کوله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیلي چارواکو سره په لیدنو کې ویلي چې اوس وخت دی چې په غزه کې اوربان ټینګ شي او د حماس لخوا اسرائیلي یرغمل آزاد شي. ښاغلی بلینکن پرون چهارشنبه اسرائیل ته په سفر کې په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره چې له پایله یې نږدې و میاشتې تیریږي هڅې تیزی کړې دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشري حقوقو د سار سازمان افغانستان کې پر مذهبي لګکیو د بریدونو دوام د اندېښنې وړ بولی.
حمله کې روز دوشنبه په
دهره په ګذره ولسوالۍ کې بریده د دایښ لخوا د هغو هدفي وژنو سلسله ده چې په افغانستان کې شیعاګان او هزاره لګکي په نښه کوي.
په اروپا کې 1300 کلونو کې 50 زره ماشوم کډوال لا درک شوي، دوی کې افغانان هم شته.
دا هوډې کړی و چې ورور اروپا خواته ولاړ شي او له خپلو مور او پلار سره څه مرسته وکړي. کله چې یونان خواته ولاړ له هغه وخته تر اوسه لا درکه دی.
نن د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي د وژل کېدو دیارلس کاله پوره شول. دغه شبکه اوس په څه حالت کې ده؟
القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبان ته د سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتونو ته په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي رفح کې د اسرائیل د عملیاتو ملاتړ نه کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنه. 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د بشری حقوقو د سار سازمان په هرات کې پر شیل منسکونکو وروستای برید غندلې او په مذهبي لګکیو د دغه ډول بریدونو پر دوام اندېښنه ښودلې. له دې سره هم حاله د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر ویلي افغانان حق لري چې خوندې فضا کې عبادتونه وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د غبریت چې لک تر لګوتنه پکې وجل شي به مسؤلیت اخیستي. تفصیل له نوریاس نوریاور.
د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر جماعت د برید په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې طالبان د دغسې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. اغلی عباسی بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې طالبان نه دي توانېدلي چې مذهبي لګکۍ وساتي.
حمله کې روز دوشنبه په مسجد
د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یو جمعه د دوشنبه برید د داعش لخوا د هغو هدفي وژنو سلسله ده چې په افغانستان کې شیعهګان او هزاره لګکۍ په نښه کوي. د بشري حقوقو د سر سازمان په 2022 کال کې د دغو حملو په اړه یو مفصل راپور برابر کړی و. هغه مهال زموږ شواهد ښودلی و چې له هغه مهاله چې طالبان بیا وخت رسیدلي په افغانستان کې داعش پر هزارهګانو او شیعهګانو د لږ تر لږه شلو لویو حملو مسؤلیت اخیستی چې په نتیجه کې له ضرورت یاتو کسانو ته مرګ ژوبله وخته.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر کرن ډیکر هم په هرات کې د شیعهګانو پر جماعت دغه برید غندلې دی. اغلی ډیکر پرون چهارشنبه په ایکس پانه افغاني ټویټر کې دغه پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې ټول افغانان حق لري چې له ویرې پرته د امن په فضا کې عبادت ترسره کړي. په دغه حمله کې چې د گزارې ولسوالۍ د شهرک د سیمې پر جماعت شوی او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی و تنه وژل شول. دغه برید غندنې په ترڅ کې د اسلامي همکاري سازمان هم په هرات کې دغه برید غندلې او د طالبانو له چارواکو غوښتې دي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو د وینې تویدو د مخنیوي لپاره زیات څه ترسره کړي. دغه برید عاملان په نښه او عدالت راکاږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه برید غندلې ویل دي چې په هر کچه تروریزم د غندنې وړ دی. له دې مخکې ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو هم دغه برید په کلکه غندلې وو. له دې سره هم مهاله د هرات د شیعهګانو عمومي شورا د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د دغه پیښې عاملانو ته سخته سزا ورکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې دغه برید وحشانه بللې او ویلي دي هغه د افغانانو د خفګان سبب شوی دی. دا اول ورنه د شپه هرات کې شیعهګان د داعش په برید کې پنه کیږي، بلکې لدې مخکې هم په دې ولایت کې په څو بریدونو کې شیعه لګکۍ هم پنه شوی. د طالبان حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې پټن ځایونه نه لري، خو په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه فعالیتونه د ایران او روسیې په ګډون د سیمه د یو شمېر هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ایران کې د جنوري د څلورمې په برید کې چې مسؤلیت داعش اخیستی له اتیاو زیات کسانو وژل شول. د مارچ په 22مه د روسیې په پلازمینه موسکو کې د موسیقي پر یو تالار په برید کې چې مسؤلیت هم دې ډلې اخیستی لک تر لږه 144 کسانو وژل شول.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
نن د می دریمه د القاعده شبکې د بنسټي خدونکو اسامه بن لادن د وجل کېدو د لسمه کلیزه دا وړاندې را سره پات شي. په دې خبري مجله کې درته یو تفصيلي راپور لرو چې دغه شبکه اوس په څه حالت کې ده او په افغانستان کې حضور لري کنه. په دې اړه درته راپور شته، خو اوس راځي به بل موضوع ته. د وی نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې تر 500 زرو ډیر به سرپرسته کډوال ماشومان لا درک شوی. دا څېړنه چې له پولی هاخوا خبر اعلان په همکاري د په اروپا کې د لا درک شوو ډلې له خوا تر سره شوی خي چې په هارو درې ورک شوو ماشومانو کې یوې د افغانستان وګړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د ورک شوو افغان ماشومانو خپلوان وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان په وروستیو کلونو کې د افغان ماشومانو د ناقانونه کډوالۍ د زیاتوالي لامل اقتصادي ستونزې ګڼي. تفصیل ثنا کاکړه اورو.
د یوې نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 1,500 بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. دا څېړنه د پولې هاخوا خبریالانو په همکارۍ د اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 1 اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوی چې 2021، 2022 او 2023 کلونه پوکي ښیي چې په هرو دریو ماشومانو کې یو یې د افغانستان دی. نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمېره ښایي تر دې هم لوړه وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولوي. دغه څېړنه چې د ورک شویو ماشومانو د اصلي هیواد، جنسیت او عمر له مخې ګروپ بندي شوې، دا هم زیاتوي چې په تیرو دریو کلونو کې هر ورځ شاوخوا 40 ماشومان اروپا ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. د اروپا کې د لادرکه شویو ډلې د څېړنې له مخې ایټالیا او اتریش د ورک شویو کډوال ماشومانو تر ټولو لوی شمیر ثبت کړی او بیا وروسته په ترتیب سره بلجیم، آلمان او سویس د دې مواردو د ثبت لوړ شمیر لري. د اروپا کې د لادرکه شویو ډلې سرمنشي اخیلی ون په اروپا کې د دې شمیر بې سرپرسته کډوال ماشومان ورکېدل ټکن ورکوونکی او د اندېښنې وړ بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تلولو په لاره کې د یو شمیر لادرکه شویو افغان ماشومانو خپلوان وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. په کابل کې د 12 کلن افغان ماشوم امید خپلوان وایي چې هغه د 2000 کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ پر مهال په یونان کې ورک شوی دی او کورنۍ په اړه اندېښمنه ده او لا هم ورته په تمه ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې امید یوازې زاړه مور او پلار لري چې د ځان او د هغوی د ملاتړ لپاره یې اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ لاره خپله کړې وه.
دا هوډ یې کړی و چې ورور اروپا خواته ولاړ شي او له خپلو مور او پلار سره صنعت مرسته وکړي. کله چې یونان خواته ولاړ، له هغه وخته تر اوسه لا درکده.
د ماشومانو د حقونو کارپوهان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اقتصادي کړکېچ اروپایي هیوادونو ته د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ناقانونه کډوالۍ د ډېرېدو لامل بولي. یو له دوی څخه اسد ازادي راډیو ته وویل
علت های اقتصادی باعث شد که بحران مهاجرت شکل بگیره. حالا طفلایی که
اقتصادی ستونزه د دې لامل شوی چې د کډوالۍ کړکې چرمن شي. 2, 4 او 14 کلن ماشومان د کورنۍ خو یا هم خپل د تاړ شول چې وطن پریږدي. ایران تر راشه او د ایران لاري د ترکیه پوله او همدې توګه اروپا پر لور ولاړ شي.
ایران از طریق ایران به مرزهای ترکیه و همجا هم به سمت اروپا.
د اروپا کې لادرکه شویو ډلې د څېړنې موندنې دا هم ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو ته د تلونکو افغان ماشومانو شمیر ډېر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2021 کال کې د اروپا کې د لادرکه شویو ډلې ویلي وو چې د 2013 او 2020 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3000 بې سرپرسته کډوال ماشومان په اروپایي هیوادونو کې ورک شوي دي.
د ماشومانو په اړه موضوعاتو کې پاتې کیږو. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن اندېښنه ښودلې چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغۍ له امله مري چې تداوی یې ممکن نه ده. د ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پایله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان په همدې ډول ناروغیو مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سیف د چلډرن په خپل تازه یو راپور کې چې د سیشن په ورځ پور سوای اندېښنه یې پکې ښودلې چې روان کال 2040 له پایله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مړه شوي چې درملنه یې اسانه یا شونې وه. دغه سازمان ویلي چې په دغه کې 80% یې تنفسي ناروغۍ درلودې. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر ارشد ملک ویلي چې دوی د روان کال له پایله تر دې دمه د تنفسي انتاناتو او شري ناروغۍ له زیاتېدو وروسته د 2 نوي ټنو حیاتي درملو یوالو که افغانستان ته رسولی چې شپږ لک او 15,000 کسانو په ګډون د هغو ماشومانو چې ژوند د ګواښون کې خو د مخنیوي و ناروغي سره مخ دی درملنه وکړي.
افغانستان کې ډیر ماشومان د هغو ناروغي ول عمل مري چې په اسانۍ سره مخنیوي کیږي. د دغو درملو پر ارسیدو سره به د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې له څلور لکه ډیر ماشومان د ژوند ژغورون کې درمل ترلاسه کړي. موږ د مختلفو نړیوالو بسپنه ورکوونکو څخه مننه کوو چې دا لیک دی ممکنه کړي، مګر د افغانستان لپاره ډیرو مرستو ته اړتیا ده څو ډار ترلاسه شي چې د هیواد په ځینو ډیرو محرومو او بې برخې سیمو کې ماشومان یو روغ راتلونکی ولري.
سیف د چلډرن په خبره اوس مهال په افغانستان کې نږدې 13 میلیونه افغانان چې د دې هیواد نفوس د تلويخ سلنه جوړوي روغتيي پاملرنې ته محدود لاسرسي لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې روغتيي اسانتیاو ته د نه لاسرسي لامل د کورنۍ ځینې ماشومان مړ شوي د روغتيي سکتور د پیاوړي کېدو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ یو اوسیدونکي کریمه چې مخکې یو کوچنی نوی زیږیدلی زوی د قابلې د نه موجودیت او روغتون ته د نه لاسرسي له امله مړ شوی او اوس له خپلې یولس میاشتنۍ لور الهامیې سره د کندهار په یو روغتون کې بستري ده. وایي له نږدې یوې اونۍ راهیسې لور ناروغه وه چې دوه شپې کېږي دغه روغتون ته یې راوړې ده. په کابل کې د صحت طفل اندرا گاندی روغتون د داخلي څنګه مسول ډاکټر عارف حسنزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په هر څلور ساعتونو کې دوی ته له 1200 تر 1400 مراجعین ورزي چې بیلابیل ناروغان دي. ښاغلی حسنزي د دغه کوچنیو ماشومانو د وفیاتو په اړه وویل:
نو موږ ایکسپایر لرو، یعنی وفیات لرو، کله د شپې مثلا یو نفر، کله تر درې او څلور نفر مړینه لرو. موږ مراجعات د 800 مریضانو نه نیولې اته 1200 مریضانو چې بیا په دوه کې مختلف کټګوري دي. یو تعداد فقط پی جي ته راځي، یوه دوا ورته ورکول کېږي، مثلا ریزش دی یا مثلا عادي سالات دي. یو تعداد نورې معاینات تکمیلیږي او هغه هم دوا ورکول. یو تعداد وخیم مریضان دي.
هڅه مو کړه چې روغتیایي تدابیر او روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي زمینه برابرولو په برخه کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د ویان شرافت زمان نظر ولرو. هنموړی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د اکثر و افغانانو اقتصادي ستونزې زیاتې او له دغه هیواد سره د تیر په پرتله نړیوالې مرستې هم محدودې شوې دي.
له
اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو. اوس هم ورزو منځني ختیځ ته وروسته د افغانستان په اړه راپورونه ته بیرته راستنیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالات به له یوه بشري پلان پرته د غزې په رفح ښار د پوځي عملیاتو ملاتړ ونه کړي، خو له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې که پر اوربان موافقه وشي یا ونه شي دوی به پر رفح ښار د حماس پر ضد عملیات ترسره کړي. نور له نوریاس نوریا ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی، او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنګټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې بلینکن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیت المقدس کې د 2.5 ساعتونو لپاره کتنه ترسره کړه، او له هغې وروسته اسرائیل بیا ټینګار وکړ چې پر رفح به عملیات د متحدو ایالاتونو د دریځ او د ملګرو ملتونو د سخت خبرداری سره سره چې وایي هغه به غمیزه رامنځته کړي پر مخ یوړل شي. بلینکن خبرالان ته وویل متحده ایالات نشي کولای او نه به هم پر رفح کې د لویو پوځي عملیاتو ملاتړ وکړي که ولسي وګړو ته د زیان نه رسېدو لپاره یو اغیزمن او ډاډمن پلان موجود نه وي. هغه زیاته کړه موږ دغسې یو پلان تر اوسه نه دی لیدلی. بلینکن څرګنده کړه نور لارې هم شته، زموږ په باور غوره لارې چې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د روانو ننګونو په وړاندې ورڅخه کار واخیستل شي او پر رفح لویو پوځي عملیاتو ته اړتیا پېښه نه شي. هغه وویل دا هغه څه و چې د اسرائیلي چارواکو سره په خبرو کې مطرح کړي. د رويټرز راپور لمخه د اسرائیل د حکومت وو ویان ویل اسرائیل کلکه اراده کړې چې د حماس پاتې وسلوال بل منځوري د غویان زیاته کړې چې اسرائیل ژمند چې د حماس د پنځو کندکونو ورستي څلور کندکونه به په رافه کې لمنځوري او په دې اړه خپل پلان نه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره شریکوي. لدې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیشن بې پورس پر رافه کې یو ځل بیا د پوځي عملیاتو پر پیلې دوه ټینګار وکړ. هغه ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو شاوخوا نیمایي له جګړو دې ښار ته پناه وروړې ده. نتنیاهو همدارنګه ویل چې د اوربن پر موافقې سلا وشي او نشي اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رافه کې د حماس ډلې وسلوال بشپړ لمنځوړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د سیشن بې پورس وویل چې په غزه کې د اوربن لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي. حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په غلچکی بریډ سره شاوخوا 2200 کسان وژل او 2500 نور یې برم تکړل. خو اسرائیل په ځواب کې پر غزې ترانګ په وزي عملیات پیل کړل چې د فلسطیني چارواکو په وینا په نتیجه کې په تیرو نږدې و میاشتو کې له 4000 ډیر کسان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
نن د می دویمه د القاعده شبکې د مشر او بنسټ ایخودون کې اسامه بن لادن د وجل کېدو د 14 کلی زده نو موري د 2011 کال د می په دویمه نیټه د پاکستان په بتابات سیمه کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې وجل شو. دا چې د اسامه بن لادن تر وجل کېدو د 14 کال وروسته القاعده شبکه په څه وضعیت کې د افغانستان او سیمه کې د دوی حضور او فعالیت څه ډول دی په دې اړه موکړې دغه تفصيلي راپور.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda.
د امریکا په خوانی ولسمشر بارک اوباما د 2011 کال د می په دویمه نیټه د القاعده شبکې د لمړني مشر او بنسټ ایخودونکي اسامه بن لادن وجل کېدل اعلان کړل. اوباما هغه مهال ویل شک نشته چې القاعده به پر امریکایانو خپل بریدونو ته دوام ورکوي او په وینا یې په ملي او نړیواله کچه باید محتاط ووسی. امریکا پر دوی د 2011 کال د سپتمبر د 18 نیټې له ترهګریزو بریدونو نږدې لس کال وروسته د دوی پټکو د دغه بریټ تراه بن لادن واجه او هغه د نږدې 3000 امریکایانو قاتل یاد کړ.
کله چې اسامه بن لادن وژل شو په هغه وخت کې نو
په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاع په هنتون استاد علي احمد جلالي وایي د بن لادن په وجلو القاعده شبکه کمزور شوه.
په دغه سی ترګری ډلو کې مؤسس ډیر مهم دی. کله چې مؤسس لمن زی نور ډلې یو ځایناسته فقط یو سیمبولیک ماهیت لري لکه ظاهري شو. نو په نتیجه کې د دوی فعالیتونه کمزور شول په منطقه کې. اما دوی کوشش وکړ چې د خپل ملګرو لاري په منځني ختیځ کې او په افریقا کې خپل فعالیتونه دوام ورکړي.
امریکا د 2000 امریکال د اکتوبر په 1 پر 2 د سپتمبر د 18 بریټ په غچ کې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان بریډونه پیل کړل. دغه پوزي ماموریت په 18 کال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینې ته نږدې په یو تر ټولو خوندي سیمه ابتابات کې وژل شو. امریکا د 2021 کال د اگست په ورستیو کې په افغانستان کې خپل نږدې شلکلان پوزي ماموریت پای ته ورسوه. خو پر دوی د چارو د کتونکو او یو شمیر سیاستوالو یواني وکدا د چې لوتل روسي هم سیمه کې د ترهګری غواخ پایته ونه رسید. خاغلی جلالی وایي القاعده د مهال هم په افغانستان کې خوندي ځایونه لري خو په وینا یې فعالیتونه یې زکه د پام وړ نه دي چې نغواړي په نړیواله کچه طالبانو ته سرخوګای جوړ کړي.
د القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تکسره او نتیجه کې هغه ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پوره اجازه ورکړی دی. مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبان ته د سرغوګي پیدا کړي. مګر په خپل فعالیتو په دغه خوشاله دي چې طالبان ځای ورکړی دی. اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت د ټول کې تقویې کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګر ملتو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان سمبالولو لپاره په یو مرحله نتیریږي.
د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام د وسلوال پوز ویاند او د پوزي چارو کتونکي اجمل عمر شینواری وایي القاعده له کمزورتیا سره سره لا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو په سر کې ځای لري او په وینا یې نور ترهګر ډلې هم ترې وبریده مدیریت کوي.
فیزیکی حضور په افغانستان، پاکستان، ایران او منځنی ختیځ او همداسې په شمالي افریقا کې ده. اوپراتیفي یا استخباراتي ورتیا یا توانایي دا ده چې تر اوسه پورې هم ټولې تروریستي شبکې که هغه په نړیواله کچه او که په نورو کچو وي، یعنې د هیوادونو په کچه یا د څو هیوادونو په کچه وي، نورې تروریستي ډلې د هغو مدیریت هم د دو په لاس کې ده. نړیوال تروریزم په راس کې ویلی شو چې القاعده شبکه ده.
تر اسامه بن لادن وروسته ایمان الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. الزواهری د القاعده د مشر په توګه لڅ باندې یو لسکلن فعالیت وروسته د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شو. طالبانو چې هغه مهال په افغانستان کې د بیا واکمنۍ لا کال نه و پوره، د الزواهری وژل یو ادعا وبلله او تایید نه کړه. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې د غډاله څوک رهبری کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصری تبع سیف العدل دا مهال په ایران کې پر دی او دوی پر سر $10 میلیون جایزه هم ایښی ده. د امنیتي چارو یو بل څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي ایران او د امریکا یو شمېر نور رقیب هیوادونه له سیف العدل سره مرسته کوي.
القاعده بالخصوص سیف العدل تر مشرۍ لاندې داسې هیوادونه سره لکه ایران داغې سره ډېرې قوي اړیکې لري، او ایران او یا هم د ایران غوندې نور ملکونه چې بالخصوص د امریکا سره یو نو تقابل کې قرار لري، هغوی به د القاعده څخه په حیث د یو افزار، په حیث د یو وسیلې استفاده وکړي.
په افغانستان کې د القاعده د حضور او فعالیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وپوښت. هغه د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته، او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواری او خپلو هیوادونو ته تللي دي. د طالبانو دغه چارواکی وایي دوی له القاعده سره دا مهال هیڅ ډول اړیکې نه لري، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي، او په یو راپور کې ادعا کړي چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنشیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي. د امنیت شورا دغه راپور د طالبانو حکومت رد کړی دی.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هله چې جوړ او روغ خوشحال وي. زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه د ژغیر یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجی کې ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمیلي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته یې دلته بندونه وتړي ده، اوبه راته راګیر کړي ده، دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړي ده، او زموږ ولسوالي اویس چې دغو نه اضافه اوبه ځي تېرېږي، او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلی زپلی لکجکی او مساکلا بغنی او نوزاد ولسوالی دی. هله چې زما پیغام نه شخصي شواخ د لاچاری. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم د ازادی رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته، همدارنګه کارکونکو ته. خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. همیشنه اوریدونکو، کی عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه روزانه دلته زموږ په ولسوالۍ کې چې دغه د ډبلیو پی مرسته چې د جریان لري، نو دغه مؤسسه چې د ډیره وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې د بیوزلو خلکو ته وړه دی، غوړي دی، دال دی، دغه شان ورکوي. نو زموږ د دوی د مشرانو سره دا غوښتنه ده کچېرې دوی زموږ غوري، نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته د جدی توجه وکړي، ځکه دلته مسکینان خلک چې دي بیا اندازې زیاتې وي. داسې خلک شته، داسې کسان ورور دلته شته چې د ماښام ډوډۍ ولاګ لري. نو دغه مرسته چې ده په ګرمسیر ولسوالۍ کې د مثال د خبرې در دغه له د زیانمن کسان چې کم پاتې دي دغه دیم نوښته کې په خپل لیسونو کې، خصوصا دغه میرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري، بې سرپرست دي. په دغه شاریاتو کې زه وینم همیشه زه دا شار ته ځم، وینم دا بې سرپرست میرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې، خدای واس کوي. نو زموږ د دوی د مشران څخه دا غوښتنه ده چې اول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې د بې وزله میرمنې نوښته کوي چې په دا شارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړې. دا بې سرپرست میرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دي، ځکه چې د کورنۍ سرپرستی د میرمنې در غاړې سي، نو هغه به په ډېره مشکله په دا وس ګرانۍ باندې هغه خپل د کور سرپرستی سرته رسي.